امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
پرون د بمونو چاودنو او د ټوپک ډزو د کابل ښار لړزولې دي. د مشرانو جرګې د امریکا او ناتو سره د افغانستان امنیتي تړون تایید کړی دی او د سوریې جنگي الوتکو د رقه په مهم ښار باندې نور هوایي حمله کړې دي. قدر من اوریدونکو السلام علیکم ستاسو درختیا خوشحالی په هله د دې د امریکا ژغښ نه رادیو په سهارنی خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د نورو مطالبه ترڅنګ د لندن د کانفرنس د چمتووالي په حق له رپورت او یو مرکه لرو او د امریکا ژغښ سره مقاله هم په دې خبرونه کې اوریدلی سي. خو اوس په مکړی د دې ساعت خبرونو ته چې سید بختیار شاه او ز شافی سرداری تاسو اورو. پرون د پنځمبه په ورځ د بمونو چاودنو او د ټوپک ډزو د کابل ښار ولړزاوه او له بلې خوا د یو ځانمرګه موټر بم په چاودنه کې د برتانیې د سفارت یو موټر تباسوي او 15 کسې وژلې دي. د برتانیې سفارت ویلي دي چې د ځانمرګه په دې حمله کې چې د کابل او جلال آباد د لوی لارې په اوږدو کې سوي ده، د برتانیې یو امنیتي محافظ او د سفارت یو افغان مامور هم په وژل سوو کسانو کې وو. ځای چارواکو ویل چې د چاودنې لږ تر لږه درو دېش کسه زخمی کړي هم دي چې زیاتره یې افغان ملکي وګړي دي. طالبانو ادعا کړې چې د حمله او همداراز د بمونو هغه چاودنې دوی کړي دي چې پرون د پنځمبه په ورځ په کابل کې یو ډیپلوماټیکه سیمه ولړزوله. عیني شاهدانو ویل چې دوی په هغه سیمه کې چې ډېر سفارتونه او خارجي موسسې دي د بمونو څو چاودنې او د ټوپک ډزې اورېدلې دي. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ قواوو د هغوی په قول د طالبانو دغه د کرکې او نفرت وړ حمله غندلې ده. په کابل کې په دې وروستیو وختونو کې تشدد او حملې زیاتې سوي دي.
پرون د افغانستان د مشرانو جرګې د امریکا او د ناتو سره د افغانستان امنیتي تړونونه د رایو په اکثریت تایید کړل. د مشرانو په جرګه کې د رایګرۍ په وخت کې ټول دوه یا سناتوران حاضر وو چې د دې جملې نه 15 پېتو سناتورانو د امریکا او د افغانستان ترمنځ او د ناتو او د افغانستان ترمنځ امنیتی تړونونه منزور کړل. خو 15 سناتورانو مخالف رای ورکړی دي. دوه سناتوران د دغه تړونونو سره د مخالفت کول لقبله د جرګې لترال نه په احتجاجي توګه ووتل. مخکې ولسی جرګې هم دغه دواړه تړونونه د رایو په اکثریت تایید کړی وو.
پرون د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د هندي قواوو او کشمیري مبارزونو ترمنځ د ټوپکو په ډزو کې چې تقریبا ټول ورځې دوام وکړ د درو ملکانو او درو عسکرو په شمول نه کسان وژل سوي دي. د هند د پوز چارواکو خبريالانو تو ویل حمله کوونکو چې د عسکرو جامعې اغوستي وي د کنټرول کرښه ته څیرمه د پوز د یوې خالصي پوستې په خوا ورغلل او هغه یې ونیوله. د هین پوزویل چې درې وسلوال جنگیالي او درې اسکر د ټوپکو په ډزو کې ووژل سول. د هین پوزي مامورین وویل چې وروسته بیا په یو نږدې کلی کې د دواړو خواو ترمنځ ډزې وسوي چې له امله یې څو تنه ملکیان هم ووژل سول.
د تیلو د صادرونکو هیوادونو سازمان یا اوپک فیصله کړې ده چې د تیلو تولیدات بل دې کبله نه کموي چې قیمتي په تجارتي مارکیټونو کې ټیټ شوی دی. د اوپک د دولسو هیوادونو د تیل وزیرانو پرون د پنځشنبه پر ورځ د اتریش په ویانا کې غونډه وکړه او دا پریکړه وکړه چې د تولیداتو د اوسنۍ اندازه به چې پر وس کې 1.5 میلیونه بیرل د خپل حال وساتي. په نړۍ کې د تیلو قیمت په تیرو سلورو کلونو کې تر ټولو زیات راټیټ شوی دی. د لندن د برانډ شمالي بحیرې د خامو تیلو قیمت په یو بیرل کې نور سلور ډالر هم رول ویده او د یو بیلر بیا دریو یا ډالر تر اټی ته شوی. د اوپک غړو هیوادونو د غونډه چې ویل کیږي په سو کالو کې ډیره مهمه غونډه ده. په داسې حال کې کیږي چې د امریکا په متحده ایالاتو کې هم د تیلو تولیدات مخ په زیاتې دودي. کارپوهان وایي چې په متحده ایالاتو کې به د تیلو تولیدات په روان کال کې پر وس کې 1 میلیون بیرلو ته ورسیږي، او په 2015 کال کې به نور 1 میلیون بیرله زیات شي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه ته دوام ورکو. د سوریې جنگي الوتکو د رقیب په مهم شار باندې چې د اسلامي دولت ډلې نیولې دي نورې هوایي حملې هم کړې دي. په برتانیا کې ډیره د ابزرویچ په نامه د سوریې د بشري حقوقو موسې ویلي دي چې په یو حمله کې چې د یو قاضي په کور باندې وسوه یو شمیر ملکی وګړي وژل سوي او نور زخمي سوي دي. دغه څارونکي موسې ویل چې نورې حملې پر ښوونځیو، یو روغتون، د اسلامي دولت د ډلې د تلاشۍ پر یوې پوستې او هغې ودانۍ باندې چې دغې ډلې نیولې ده سوي دي. د رویټرز خبري آژانس رپورټ ورکوي چې په وروستیو حملو کې 9 کسه وژل سوي دي چې 15 تنه د یوې کورنۍ غړي وه. ابزرویچ ویلی دی چې د سه شنبه په ورځ هم د سوریې د جنگي الوتکو په هوایي حملو کې په رقه کې 15 کسه وژل سوي وه چې پکې 2 15 تنه ملکیان وه. د امریکا متحده ایالات وایي چې د هغو رپورټونو په اورېدو سره یې ټکان خوړلی دی چې وایي د سوریې حکومت په رقه باندې په هوایي حملو کې په لسګونو ملکي وګړي وژلي دي.
د اوکراین نوی پارلمان تیره میاشت انتخاباتو نه وروستو پرون د پنځشنبه پر ورځ خپل لومړنۍ غونډه وکړه. په دې پارلمان کې هغو سیاسي ګوندونو ته چې د لویدیځ طرفدار دي خلکو زیات رای ورکړې وي. دغه پارلمان د 2 دغه پارلمان د 1450 استازونه تقریبا 3 برخې موافقه وکړه چې ارسینی یاتسنیوک دی د دې هیواد د صدر اعظم په توګه پاتې شي. جمهور رئیس پترو پاراشنکو او د پارلمان د 5 ګوندونو نوی ائتلاف هم د دې طرفدار دی چې یانت سینیوک دی بل دوره هم صدر اعظم وي. 60 کلن پخوانی مدافع وکیل او بانکی مامور یات سینیوک د نړیوال وجی صندوق، اروپایی اتحاد او نړیوال بانک نه د اوکراین د پاره د 2 میلیارد ډالرو د قرضې په اخیستلو کې مؤثر نقش لوبولی و. جمهور رئیس پراشنکو پرون پارلمان ته په وینا کې وویل چې دی به د 5 ګوندیز حاکم ائتلاف یعنی د اروپا د طرفدار اصلاحات غوښتونکي اجنډا د باور وړ ملګری او متحد وي.
عیني شهیدانو ویلي دي چې د نایجیریا په شمال ختیځ کې د یو سړک په اردو کې چې زیات خلک راغونډ سوي وه د بم چاودنه سوې څه د پاسه 10 کسه وژلي دي. دا چاودنه پرون د پنځشنبه په ورځ د ادم هوا په ایالت کې سوې ده. د امریکا ژغ د نایجیریا خبریال رپورت ورکړی او ویلي دي چې چارواکي په دې نه پوهیږي چې دا چاودنه تصادفي پیښه وه چې د کوم عسکر لخوا چې بم ورسره و سوي ده او کده یوه ځانمرګه حمله وه. ادم هوا هغه ایالت دی چې هلته د نایجیریا حکومت د بوکو حرام د ډلې د یاغیانو سره جنګیږي. دغو یاغیانو په دې ایالت کې د موبی شارګوټي 13 میاشتې نیولې وو. هغوی کوشش کوي په شمال ختیځه نایجیریا کې یو سخت اسلامي دولت تاسیس کړي، مګر پوځ دغه شارګوټي بیرته د یاغیانو څخه نیولی دی. د مکسیکو چارواکو ویلي دي چې دوی د ګیریرو په نامه په ناارامه ایالت کې 1 مړی چې لاسونه پښې یې پرې سوي وه پیدا کړي او د هغو سره یې یو لیک هم ترلاسه کړی دی چې پکې دغه قتل عام د یوې جنایي ډلې سره تړل سوی بلل سوی دی. د رپورټونو له مخې دغه وژل سوي کسان هغه سړي و چې عمرونه یې د 60 کالو په شاوخوا کې وه چې ډزې ورباندې سوي وې، سوځل سوي وه او سرونه یې غوڅ سوي وه او وروسته د یوې لویې لارې په اړخ کې تر خاورو لاندې سوي وه. د ایالتي ګورنر د دفتر د وینا سره سم د دغو سړیو څرنګوالی نه دی معلوم چې هغوی څوک وه. دغه مړی په داسې حال کې پیدا سوي دي چې مکسیکو د 23 تنو محصلانو د ترې تم کېدو د 2 میاشتو د پوره کېدو ورځ په نښه کړه. هغوی هم د ګیریرو د ایالت وه. او د استرالیا د کرکټ لوبغاړی فیل هیوز چې په دې اونۍ کې په سیدنی کې د لوبې په وخت کې ګین په سر لګېدلی وو مړ سوی دی. د ټیم ډاکټر پیټر برکنر په یو بیانیه کې ویلي دي چې دغه 25 کلن لوبغاړی پرون د پنځشنبه په ورځ مړ سو. هیوز د سه شنبه په ورځ د تی پیښې څخه وروسته د کوما په حالت کې وو او د جراحي عملیاتو څخه وروسته مړ سو. هیوز د نیو ساوث ویلز په مقابل کې د جنوبي استرالیا د کرکټ په ټیم کې لوبه کوله چې ګیندې د کین غوش غوښ شاته ولګید. د هغه د مړینې د خبر د خبرېدو څخه وروسته له هرې خوا څخه د خواخوږۍ پیغامونه د هغه کورنۍ ته رسېدلي دي چې پکې د استرالیا د صدر اعظم ټوني اباټ یو پیغام هم شامل و. هیوز د کرکټ دوهم لوبغاړی دی چې په دې وروستیو وختونو کې د لوبې په وخت کې د ګین په وارې وژل کیږي. تیر کال هم د جنوبي افریقا د کرکټ یو لوبغاړی د 2 کلن جن رندل هغه وخت مړ شو چې ګیندې پر سر ولګید.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
قدر من اوریدونکو خبرونه مو اوریدل. اوس په مکریز مرده خبرونه رپورت. افغان حکومت وایي بل اونۍ په لندن کې د افغانستان په حق له جوړیدونکو کانفرنس ته بشپړ چمتووالی نیولې دي. نور تفصيل مرده خبريال اکرام شنواری په رپورت کې واوري.
د افغانستان د مالی وزارت سرپرست حضرت عمر زاخلوال وایي چې افغان حکومت د لندن د جوړیدونکو کانفرنس د لپاره پوره چمتووالی نیولې دي. د مالی د وزارت سرپرست حضرت عمر زاخلوال نن د بهرنی چارو په وزارت کې د افغان حکومت او نړیوال ټولنې ترمنس د همغږۍ سارنې د ګډ بوټ غونډې ته د وینا په وخت چې د لندن د کانفرنس د چمتووالي په باب جوړه شوې و ویل چې د لندن د کانفرنس د عمومي غونډې د مخه به د لندن په ښار کې درې نورې غونډې هم جوړې شي. زاخلوال ویل چې د ډسمبر په 3 به د لندن د کانفرنس وړاندې د سیمه ییزو همکارۍ یوه غونډه چې پکې به د افغانستان ګاونډیان منځنۍ اسیا ترکیې روسیې سعودي عربستان او متحده عرب امارات چارواکي برخه ولري جوړه شي. زاخلوال ویل چې د دې ترڅنګ به د خصوصي سکتور او د مدني ټولنو استازي هم د لندن د غونډې وړاندې بیلی بیلی غونډې وکړي. د مالی د وزارت سرپرست ویل چې افغانستان د لندن د کانفرنس نه تمه لري چې د مرستو په مؤثریت کې ورسره ژمنې وکړي او مرستې په هغو پروژو چې بنسټیزې وسی او افغانستان په پخو درې ولګول شي. زاخلوال ویل د ټوکیو د کانفرنس د نیم کال راوروسته د نړیوال ټولنې مرستې ترې وهده د ملي بودیجې لاري لګول کیږي، خو تر دې زیات افغان حکومت د داسې مرستو د میکانیزم په تمه دی. د مالی سرپرست ویل افغانستان د ملي اولي حکومت نه وي دی. د ملي اولي حکومت به د انکشافي پروژو لپاره پروګرامونه وړاندې کړي او د تیر حکومت په بحثونو چې پوښایي ترسره کړي هم بحثونه وشي. دې غونډې ته د یوناما مشر نیکولاس هیسم بیا ویل چې افغان حکومت د لندن کانفرنس ته پوره تیاری نیولې. هغه ویل دا کانفرنس د دوړو لورو د پارخي نتیجې ولري. په افغانستان کې د برتانیې سفیر ریچارډ ساک دی غونې ته ویل چې د لندن کانفرنس په د افغانستان نړیوال ټولنې ترمنځ د همکارۍ یو نوی باب پرانیزي. د لندن د کانفرنس په دسمبر په 3 جوړ شي چې پکې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله د افغان حکومت د یو زیات شمیر چارواکو ترڅنګ برخه واخلي. دا کانفرنس د ټوکیو د کانفرنس په تعقیب جوړیږي او نړیوال ټولنه به افغانستان سره خپلې ژمنې پکې تکرار کړي. په کابل کې د ټوکیو د کانفرنس د چمتووالی لپاره دا غونډه په داسې حال کې جوړه شوې چې نن مشران جرګي هم په یو پوکلاده غونډه کې د امریکا او ناتو سره د افغانستان دیپایي او امنیتي تړونونه د رایو په اکثریت تایید کړل. د مشران په جرګه کې نن ټول 2 سناتوران حاضر وو چې دغه سناتورانو له ډلې 5 پیتوې د امریکا سره د افغانستان د امنیتي او دیپایي همکاري تړون او هم د ناتو سره د افغانستان د امنیتي او دیپایي همکاري د تړون په پلاوي رای ورکړي. 5 سناتورانو د تړون په مخالفت او 2 سناتورانو د دغه تړون سره د مخالفت لامل د مشران جرګې د تالارنه په احتجاجي توګه ووتل. د مشران جرګې د مخ ولسی جرګې هم دا دواړه تړونونه د رایو په اکثریت تایید کړي وو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
او اوس په مکړې دې مرکې ته د افغانستان د مالیه سرپرست وزیر ویلي دی چې د لندن کانفرنس ته پوره چمتووالی لري، خو سوال دا دی چې مرستندوی ملکونه به د ملي وحدت دغه حکومت سره چې تر اوسه یې کابینه نه ده جوړه کړې مرستو ته ادامه ورکړي. د سیاسي چارو کارپوه کبیر رنجبار وایي دا هیوادونه مجبور دي چې د افغانستان سره اقتصادي مرستو ته ادامه ورکړي. کبیر رنجبار دغه خبره د آشنا رادیو سره په مرکه کې کړې ده.
محترم کبیر رنجبار صاحب، د افغانستان د مالیه سرپرست وزیر عمر زاخلوال صاحب نن په کابل کې په هغې غونډې کې وینا کړې ده چې د لندن د کانفرنس د چمتووالي لپاره جوړه شوې وه او په دې کې د ډیرو خارجي هیوادونو سفیرانو هم ګډون کړی و. زاخلوال صاحب هیله څرګنده کړې ده چې دغه مرستندوی هیوادونه بیا د افغانستان سره خپلو مرستو ته ادامه ورکړي، مګر اوس کابینه لا جوړه نه ده. او رپورټونه هم راځي چې اختلافات موجود دي. که کابینه نوی جوړه برستندوی هیوادونه به اعتبار وکړي، دوی به وکړی شي چې د حکومت سره خپلو مرستو ته ادامه ورکړي.
ډیره مننه. واقعا دلته ستونزې شته. دنیا دې ته منتظره وه چې موږ اوس وکولی چې لندن په کنفرانس کې د یو داسې حکومت سره دوی مخامخ شي چې هغه مشروعیت ولري او هغه دغه نوي حالاتو کې هغه تشکیل شوی له پارلمانه یې د اعتماد رایې اخیستي او یو قانونمند حکومت یې. مګر دا کار ونه شو. نو اوس دنیا هم موږ سره بعضي مکلفیتونه لري. تر ډیره حده هغه یو مهم امتحان موږ ورکړ او هغه دا و چې دغه ټول ټاکنې په بریالیتوب سرته ورسېدي او د افغانستان ولس له ډیموکراسۍ نه له ټول ټاکنو نه خورا پراخه پلوي وکړله او دا یو ډېر لوی ګزار و د افغانستان د حکومت مخالفینو ته چې هغوی دغه انتخابات وغوښتل ګډوډ کړي. او دا چې اوس په دنیا په دغه نوو شرایطو کې له دغسې حکومت سره چې هغه له مشروعیت نه برخورداره نه ده، تروسه نوې کابینه نه ده جوړه شوې، څنګه چلند به وکړي خپله دغه د دې پایلو ته به موږ منتظر شو. مګر زه په دې مطمئن وم چې دا چې خپله دا جمهور رئیس دی او منتخب جمهور رئیس دی، د افغانستان له میلیونونو رایې اخیستي د افغانستان له خلکو نه، نو دنیا به د دې حکومت نوي حکومت ته ملاتړ وکړي او خپل هغه ژمنې چې پخوا کړي توکیو کې هغه ژمنې به بیا تازه کړي.
یعنی ستاسو دلیل دا دی چې چون خپله جمهور رئیس اشرف غني د غونډې ته ورځي نو دنیا به د ده په موجودیت اعتبار وکړي او مرستې به خپل تازه کړي؟ بیا
یقینا دنیا به له چاره هم نه لري. افغانستان هغه چې د دوی پیژني، نو دنیا که افغانستان یوازې پرېږدي او مرسته ورسره ونه کړي خو بیا دنیا ته هم ستونزې خلقېږي.
مګر رنجبر صاحب، دغه حکومت یوازې جمهور رئیس اشرف غني نه چلوي، حکومت د ملي وحدت حکومت دی، د کې اجرایوي رئیس دی چې پکې هغه هم ډېر صلاحیتونه لري. کچېرې کابینه جوړه نیوي او یا داسې کابینه جوړه شي چې دغو ملکونو ته چې د مرستې کوي دوی ورباندې اعتبار ونه شي کړی، نو څنګه به یوازې د جمهور رئیس اشرف غني موجودیت د دې باعث شي چې دنیا ورسره مرستې وکړي؟
یقینا منفي اغېز لري. یقینا هغه ملاتړ چې باید موږ هیله لرو هغه سې یو پراخ ملاتړ به نه وي. مګر د موږ نننی شرایط دا رقم دي چې نه هم له دې نه بې خبره نه ده. زه په دې مطمئن وم چې افغانستان دوی یوازې نه پرېږدي او دوی به حتماً د افغانستان نه په دغه کنفرانس کې هم ملاتړ وکړي او د هغه ملاتړ علت به هم لکه څنګه چې وړاندې ما تاسو اړونو کې خپله د جمهور رئیس یو منتخب جمهور رئیس دی او که اجرایه رئیس هم لاړ شي هغه هم میلیونونه رایې اخیستې دي چې دوی دواړه اشتراک کې خو تقریبا ټول هغه رای ورکوونکو نه په نمایندګۍ کې د افغانستان.
آیا د دې امکانات وینئ تاسو چې دغه دواړه کسان چې تاسو یاد کړل چې دوی د میلیونو افغانانو رای اخیستې دي، د رایو په اساس باندې دوی دغو مقامونو ته راغلي دي، دوی به وکړی شي چې د خپل اختلافونه حل کړي او کابینه اعلان کړي، دغه د لندن په کانفرنس کې په ډېر ښه مضبوط موقف کې وي او ورته وغږیږي؟
نو تر کانفرنس خو یې حلول مشکله ده. فکر نه کوم حداقل دوی به چپه خوله پاتې شي او حداقل دا به وښي دنیا ته چې دوی اختلاف نه لري.
که اختلاف د دې دوه اشخاصو ترمنځ دومره غټ وي، نو که تاسو د یو خارجي ملک واکدار اوسئ چې باید افغانستان سره مرسته وکړي، تاسو به مرسته وکړئ؟
سل په سلو کې. دې لپاره چې دغه دفاق اوله موږ خپله دلته کرلی ده، دغه نسخه خو تحمیل شوله د افغانستان په خلکو باندې، جان کیري راوړله له ځان سره او دغه د ملي وحدت حکومت یې دلته جوړ کړ. هیڅوک د سره موافق نو، دا کاملا مخالف د اساسي قانون د افغانستان دی، مخصوصا په دغه جنګي شرایطو کې چې باید یو قوي مرکزي دولت موجود وای، یو ټیم باید و او هغه ټیم دومره یو لاس و چې کولای شو چې خپل پروګرام په صحیح ډول عملي کړي او د دې عملي کول د پروګرام د یو ټیم په خوا د جنګي حالاتو کې یو انضباط او ډیسپلین مې سره او قانون حاکم او هغه ښه حکومتداري مې سره وړله. مګر دا په موږ تحمیل شول اوس بیا هغه پایلې هم خپل ځغمي دوی.
دا خو یې نه ویلي چې د ملي وحدت د حکومت معنا دا ده چې دغه ټول وزارتونه به سم نیمایي ویشل کیږي. دا پلان خو کېری نه دی وړاندې کړی.
همدغه چې تاسو وایي په همدغه شکل پیشنهاد کړی دی چې باید سمي سره وویشي او باید صحیح کړي. د ډاکټر صاحب عبدالله ټیم باید صحیح شي په حکومت کې په ټولو چارو کې باید صحیح وي. هغه ټول هغه طرحې چې هلته وي، هغه طرحې دي خارجي طرحې وي، هماغه شکل د حکومتدارۍ چې په عراق کې خورا ناکامه و، په لیبیا کې ناکامه و، اوس په اوکراین کې به ناکامه وي. هلته پروشینکو یوشینوک یو صدراعظم دی او بل جمهور رئیس دی، په عین شکل کې هلته سره اختلافات دي او دواړو نه بیل بیل ملاتړ کېږي د متحده ایالاتو لخوا. په ټول دنیا کې نتیجه نه ده ورکړې، په افغانستان کې په قطعي ډول نتیجه نه ورکوي. دا حکم کوي چې باید یو ټیم وای، یا به د عبدالله وای، یا به د هغه وای، د اشرف غنی وای. یقینا د دې پایله به خورا مثبتې وي په افغانستان کې. او اوس چې دغه شرایط په موږ تحمیل شوي دي، په آینده ډېر ستونزمنه به وي.
ډېره مننه کبیر رنجبر صاحب، کور دی ودان.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
ټولند خبرونه. پرون د پنځشنبې په ورځ د بمونو چاودنو او د ټوپکو ډزو د کابل ښار ولړزاوه، او له بلې خوا د یو ځانمرګه موټر بم په چاودنه کې د برتانیې د سفارت یو موټر تباه شوی او 15 کس یې وژلي دي. د مشرانو جرګې پرون د پنځشنبې په ورځ له امریکا او ناتو سره د افغانستان امنیتي تړونونه د رایو په اکثریت تایید کړل. پرون د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د هندي قواوو او کشمیري مبارزونو ترمنځ د ټوپکو په ډزو کې چې تقریبا ټوله ورځ دوام وکړ، د درو ملکانو او درو عسکرو په شمول نه کسان وژل شوي دي. د تیلو صادرونکو هیوادونو سازمان اوپک فیصله وکړه چې د تیلو تولیدات به له دې کبله نه کموي چې قیمت یې په تجارتي مارکیټونو کې ټیټ شوی دی. د سوریې جنگي الوتکو د رخې په مهم ښار باندې چې د اسلامي دولت ډلې نیولې دي نورې هوایي حملې هم وکړي. د یوکران نوی پارلمان تیر میاشت د انتخابات څخه وروسته پرون د پنځشنبې په ورځ خپل لومړنۍ غونډه وکړه. په دې پارلمان کې هغو سیاسي ګوندونو ته چې د لویدیز طرفدار دي خلکو زیاتې رایې ورکړې دي. او عیني شاهدانو ویلي دي چې د نایجیریا په شمال ختیځ کې د یو سړک په اردو کې چې زیات خلک راغونډ شوي وو، د بم چاودنه سوي چې د پاسه دیش کسې وژلې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، په امریکا کې د تانکس گیوینګ یا د شکرانې ورځ هر کال په انانوي توګه لمانځل کیږي. دا ورځ په امریکا کې اکثر افغانان هم د شکرانې د ورځې په مناسبت لمانځي. موږ دلته په واشنگتن ډی سي کې د یوې افغانې مېرمنې سره غږیدلی یو. دا وای
برای Thanksgiving پر از خونه طول امریکا تقریبا بنده ده. این مجر رخصتی و پده ارز بنده طول دوستان رخصتی. طول فامل اینو یو کچنه ای پر مر رانی سو فکر که نه ده دی عبادت نکو خو بیام ده اغاست طول سر یو زاییو. پر مر پوخ کو یا خپل قبیل پلو پوخ کو و بلشور سر پوخ کو. تو تلور دری فامل سر یو زای سو فکر که کشه نو چای وخرو و مجلس وکو شخوند وک.
افغانان په امریکا کې خپل مذهبي او انانوي ورځې په خاصو مراسمو سره لمانځي. په اخترونو کې افغانان خپل ملي جامې اغوندي، په کورونو کې خپل افغاني ډوډۍ پخوي او یو د بل سره ځو راځي. د امریکا د شکرانې د ورځې په مناسبت دا مېرمن داسې وایي:
موږ په خوابه مونه نه و په چرګو مرانی والی، مګر اوس حلال مارکیټ ته افغانانو مارکیټونه دي الته رانی سوغو مخه مرانی والی انانو اوس په داس کې شې دي سبا نو شې سم ټوت په پوخه.
دا وایي چې په تیرو کلونو کې په امریکا کې افغاني دوکانونه د ګوتو په شمار و، یعنی چندانې نه و. نو موږ به نسوای کولای چې حلال فلمرغ رانیسو او پوخ یې کړو. نو د فلمرغ په ځای به مو چرګ پخولی، خو اوس مو د ستونزه حل سوې او د ښار په هر برخه کې افغاني دوکانونه سته. دا وایي چې په دې ورځ څو کولای سي چې خاص میلمانه هم راوبولي، لکه حجان چې د حج د فریضې د ادا کولو د پاره ځي. موږ دوی ته په درناوي سره د دوی احترام کوو او د حج څخه چې راسي نو بیا یې کور ته راغواړو. دا داسې وایي:
مشر ور حشته تللی و، هغه راغلی دی، انا هم رخصتی ده، هغه ته به مهم چې راسه.
قدرمن اوریدونکو، په امریکا کې په دې ورځ کورنۍ یو د بل سره یو ځای کیږي. مشران کشران په یوه دسترخوان سره کښېني، دعاوې کوي او د خدای پر نعمتونو شکر باسي. امریکایان نه یوازې فلمرغ پخوي، بلکې د ژړ کډو حلوا، خواږه کچالو، یو ډول وریجې او نور ډول ډول خواړه یې پر دسترخوان پراته وي او د خدای شکر ادا کوي.
ا
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
نړیوال ټولنې په دې وروستیو وختو کې د افریقا د مرکزی جمهوریت په پایتخت بنګی کې ملاقات وکړ چې په خپل هغه وعده باندې ټینګار وکړي چې غواړي په دغه هیواد کې پیدا شوی ستونزې ته خاتمه ورکړي. نو 2012 کال د دسمبر په میاشت کې تاوتریخوالی هغه وخت پیدا شولو چې د سلیکا وسلوالې یاغي ډلې چې په عمومي ډول د یاغي مسلمانانو یو ائتلاف ته بغاوت وکړ. د دغه بغاوت په نتیجه کې جمهور رئیس فرانس کویس بوزیز یې له قدرت نه ایسته کړ او په خپلې قدرت ونیو. د دوی د ډارونکو سرغړونو په نتیجه کې د بالاکا خلاف د ملیشو ډلې جوړ شولې چې په عمومي توګه له عیسویان نه جوړې شوې افریقایي تاوتریخوالي ته لمن ووهله. له هغه وخت نه را په دی خوا چې یوې ډلې د بلې ډلې په خلاف د ملکیانو په خلاف داسې حملې چې افریقایي بڼې لرله پیل کړلې. دغه تاوتریخوالي هیواد ته تباه کړ. د اټکل له مخې د مرکزي افریقا د جمهوریت 2600 تنه وژل شوي دي او د هیواد د 4.5 میلیونه نفوس نه تقریبا 1 میلیون دننه په هیواد کې بیزه شوي دي او ډیر نورې په ګاونډیو ملکونو کې د مهاجرت شپې سبا کوي. امریکا د تماس د هغې بین المللي ډلې چې د مرکزی افریقا د جمهوریت په باب ټاکل شوې ده د شپږمې غونډې د نتیجو کلک ملاتړ کوي. دا غونډه د 2014 کال د نومبر په 11 نیټه شوې ده. دغه ډلې د بین المللي ټولنې په ملاتړ باندې ټینګار وکړ چې د هغه مهم کار نه یې کړی دی چې انتقالي جمهوري رئیس کاترین سامبا پانزا او د هغې ټیم کړی دی چې د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د سوله ییز ډیموکراتیک سیاسي انتقال ته پرمختګ ورکړی دی او د ټولو مرکزی افریقایانو د ګټو غم خوري. دغه ډلې یو ځل بیا د معافیت په خلاف په جهانی ادریز او عدالت ته د لارې په پیدا کردو او د بین المللي بشری قانون نه د سرغړونې لپاره حساب کتاب په ورکولو باندې ټینګار وکړ. د دغه ډلې په نتیجه کې د هغې لارې چارې نوم یاد شوی دی چې جامع موافقه شوې ده چې د سوله ییزې سوکالۍ زغمناکې او ډیموکراتیکې راتلونکي لپاره غوره شوې ده چې د مرکزی افریقا د جمهوریت د پراخه کوشش سره پیل کیږي. حکومت د خپلو بین المللي انډیوالانو سره یو ځای غواړي چې په راتلونکو میاشتو کې د ملي جامع خبرو لپاره تیاری ونیسي. دا ضروری ده چې د مرکزی افریقا د جمهوریت چارواکي دا خبره یقیني کړي چې په دغو خبرو کې د ټولنې د ټولو طبقو آواز او نظریات واوریدل شي. حکومت باید د وسلوالو ډلو سره خپلو تماسونو ته هم دوام ورکړي او د دسمبر تر لومړۍ نیټې پورې په ولایتونو کې ملي تماسونه د عوامو سره ونیول شي. امریکا د لویدیځې افریقا له حکومت نه غواړي چې ټول ضروري اقدامات وکړي چې کله ممکن وي د آزادو عادلانه او جامع انتخاباتو انتظام کول چټک کړي او د تماس د ډلې غوښتنې په نظر کې ونیسي چې وای د شپږو میاشتو پورې اوږده شي. د مرکزی افریقا د جمهوریت خلک او حکومت د بې سارې ستونزې سره مخامخ دي مګر خپل مقاومت او اراده یې څرګنده کړې ده چې د یوې ښې راتلونکي په لور حرکت کوي. امریکا یوه متحده انډیواله ده چې په دغه کوشش کې د مرکزی افریقا د جمهوریت سره مرسته کوي.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګندوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړی چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ د امریکا غک د انګریزي څانګې ویبپاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
خدر من اوریدن کو مش نیم ساعت پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. خو هیر مونږ نسې چې نیم ساعت وروسته بیا هم مستست خدمت کیو. د دغه خبرونه همکاران حاضر دي. په لاند وخت کې به خپل خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو زموږ سره اوسئ.